وجنا لاس پر کوي دینی عالم کاری مختار احمد پوډیاړي نیول شوی غونډه کې وویل هغه کسان چې قتل کوي او بیا د پولیسو لخوا نیول کېږي باید د پیسو په مقابل کې خوشې نه شي او د عدالت منګولو ته وسپارل شي.
د خپل محلي نظامي قوتونو څخه د جنایي جرمونو په کمولو کې د جناب قمندان صاحب ته زموږ پاتنه راغله. د جنایي جرمونو مدیر د ښار په جنایي جرمونو او په هغه کارونو کې چې هغه خلک او ټولنه لري کې کمیشن نه پر اخلي دا کار دي وکړي. موږ ته خلک کیسې دي ځکه چې ستا اداره خلک پاک وویني او نورې ادارات یې لکه جناب سره نو اسردارې ناستې نور خواسته دا ده چې په اداري فساد کې
سره لدې چې حکومت اوس مهال د پاکستان، چین او امریکا د استازو په حضور کې د وسلوالو سره د سولې په الوزلو لګیا دی او د اداري فساد په ضد د کلکې مبارزې خبرې هم کوي، خو خلک وایي تر اوسه په دې دواړو برخو کې معلوم تغییر او پرمختګ نه تر سترګو کېږي. د هلمند یو قومي مشر عبدالقیوم حاکبین وویل که چېرې حکومت په ځان کې دننه اداري فساد او نورو بې عدالتیو ته ورته مشکلات له منځه یونهشي روانه جګړه نشي ګټلی او خلک هم په دې ډول چمتو نه دي د هغه حکومت سره مرسته وکړي چې نوم یې د نړۍ د مشهورو مفسدو حکومتونو د نوملړ په درېیم مقام کې وي.
قانون دا خلک دا موقع او چانس له لاسه ورکړي. تاسو څه فکر کوئ چې څه ناورین به راځي؟ دا جنګ په افغانستان کې اوس د طالب او د حکومت تر منځ دی. تاسو مجاهدین علما کرام ټول ملت په دې پوهېږي، ټول ملت اوس اچوي ناټو نیم ناټو په دې طرف کې، نیم ناټو په هغه طرف کې. دا چې زموږ تاسې ملت وایي قومندان ناکامه سه، والي ناکامه سه، دا چې هر څوک راولي دا چې سمد حمد راولي دی والي کې تر دې والي ناکام.
د فساد په ضد د کلکې مبارزې سره سره د سولې په اړه پر خبرو او د دینی عالمانو پر اغېزمن رول په داسې حال کې ټینګار کړی چې ویل کېږي افغان حکومت د سولې د مخامخ خبرو د پیل لپاره په روانه میلادي میاشت کې د پاکستان، چین او امریکا د استازو د درېیمې ناستې تیاری نیسي، خو د فساد په ضد لا معلومه او کلکه اراده نه تر سترګو کېږي. د هلمند والي میرزا خان ریمی د اداري فساد په ضد د مبارزې په برخه کې د حکومت وعده تکرار کړه، ویل دینی عالمان او قومي مشران دي د سولې د ټینګښت او د اداري فساد په مخنیوي کې مرسته وکړي.
زما هیله د هلمند ولایت له ټولو طالبانو مشرانو او قمندانانو دا ده چې نور ورور وزنه بس ده، بالاخره د هر جنګ نتیجه ناسته ده. له ټولو مجاهدینو مشرانو ځوانانو او ټول ولسه مې هیله دا ده چې راځئ یو بل جهاد هم شروع کړو، هغه د فساد، بې امنیتي، قتل، غلا، اختلاف او نورو ناخوالو په مقابل کې لاس سره یو کړو.
والي د دې ولایت له جهادي مشرانو او دیني عالمانو غوښتنه وکړه چې د وسلوالو طالبانو د پخلا کولو ترڅنګ د فساد، غلاو او ناامنیو په وړاندې د مبارزې په برخه کې له حکومت سره مرسته وکړي او هغه لامل هم معلوم کړي چې د حکومت د پرمختګ مخه نیسي. محمد الیاستی، د ازادي راډیو، هلمند.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د افغانستان په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او مافیایي کړیو موجودیت اندېښنې ولاړې کړي. په نظامی چارو کې افغان کارپو پخوانی جنرال عتیق الله امرخیل په امنیتي ځواکونو کې د مخالفانو د نفوذي کسانو موجودیت ډیر خطرناک بولي، وایي چې دغه ډول کسان د یوې پوځي قطعې د لمنځه تلو یا تسلیمېدو سبب کېدای سي. ښاغلی امرخیل وایي چې په استخباراتي او کشفي ادارو کې باید مسلکي کسان وګمارل سي. له ښاغلی امرخیل سره نجیبې زمان مرکه کړې او په سر کې ورڅخه پوښتنه کړې چې دغه ډول کسانو موجودیت څومره دندې نیوړ مسله ده.
دا ډیر خطرناک وخت دی. په دې خاطر باندې چې تشخیص دي دوست او دښمن ته ډیر مهمه. متأسفانه په افغانستان کې داسې ډیر زیات وخت سوي دي چې په پوسټو کې پوسټاله باندې اسمه دي، هغه اشخاص او افراد شهادت رسیدلي دي، هغه پوسټي تسلیم سوي دي. اما دا ډیر خطرناک دی. مخامخ جګړې نه دا جګړه ډیر خطرناک
دی. امرخیل صاحب، په امنیتي ځواکونو کې د نفوذي کسانو او د مافیایي کړیو شتون عوامل تاسو څه بولئ؟ په دې وروستیو کې په کندهار کې یو پیښه وشوه چې په هغه کې یو سرتیری راولاړ سو، خپل 15 نور همکاران یې وژل، او په داوس کې څلور ورځې مخکې یو پیښه شوې ده د پکتیکا په انګوراډا کې چې یو افسر وژل شوی دی په مرموز ډول. د دغه عوامل تاسو په څه کې وینئ؟
فقط دوه شی دي عوامل دي. یو د استخباراتي کړیو ضعف ده او هغو د خپله دنده سرته نه رسوي، هغه کنټرول چې لازم ده د هر سرباز د هر افسر په مقابل کې، او دویم د لیدرشپ ضعف ده، یعنې د ډیسپلین کله چې په قطعه کې ډیسپلین د بینځي عامر ضعیف وي، قمندان ضعیف وي، قمندان مسلکي نه وي، او هغه لکه په افغانستان کې چې اکثر فرمایشي راغلي دي، دغه عوامل دي چې دلته مخالفین کولی شي ډېر ښه نفوذ ورته پیدا کړي. او دریم اساسي مسله تبلیغاتي مسایل دي.
استخباراتي او کشفي ارګانونه تر اوسه نه دي توانېدلي ستاسو په خبره چې د دغه سو کسانو مخنیوي وکړي یا د پیښو مخنیوي وکړي، نو دوی ته څه کول پکار دي؟ ولې دوی تر اوسه نه دي توانېدلي چې دغه کار په سمه توګه ترسره کړي؟
اساسا خبره دا ده چې د کشفي او استخباراتي قوتونه اول باید مسلکي وي، یعنی د هغو مخصوصا په مسلک یوه د روحیې پېژندنه ده، د هر افسر او د هر سرباز روحیه پېژندنه ده، او د هغه دقیق تعقیب ده چې دوی مسلکی لحاظ باندې چې هلته ډېر نورې موضوعګانې هم شته کولی شي تشخیص کا چې دا کوم تمایل ده، فکري تمایل یې کومه خواته ده، تبلیغ باندې راځي که نه راځي، څونه مؤثر سړی ده، غټ یا وړکی. متاسفانه چې دلته هم نظر په سلیقه باندې خلک راغلي دي، یعنې مسلک ته نظر نه ده نیول شوی، سلیقه راغلي دي د چا له طرفه تعین شوي دي چې کومې واسطې چې هغه نشي کولی چې دغه خپله دنده سرته ورسوي.
د نویو سرتیرو یا عسکرانو په ګمارنه کې باید ډېره توجه وشي، هغوی باید ښه وپېژندل شي. هدف مو دا دی
چې نوي راځي اخو یو سوال ده چې باید دقیق کنټرول شي. دی باید له ابتدا د دخول نه تر هغه وخت چې دی مرخص کېږي تر تعقیب لاندې باید وي. تبلیغاتي لحاظ باندې دلته باید دوی ته ډېر زیات د وطن په باره کې، د خلکو په باره کې ډېر تبلیغ وشي چې د دې ذهنیت دې ته آماده شي چې دښمن ښکار دی.
ستاسو په نظر څه ډول د دې پیښو مخنیوی کېدای شي، یا د نفوذي کسانو د راتګ مخنیوی کېدای شي په امنیتي ځواکونو کې؟
همیشه د استخباراتي او کشفي قوتونو یو له وظایفو همدغه ده چې دقیقا تر خپل فوکس لاندې ټول خپل قطه راولي، دا تر هغې پورې چې دغه حالت رانیسي او تر تعقیب لاندې نه دا حالت راځي. د دې مخنیوی فقط په تعقیب ته تر فوکس لاندې نیول دي.
د پوځي چارو کارپو جنرال عتیق الله امرخیل وو. د تیرې یوې لسیز راهیسې په جنګ کې د وژل سوو کسانو پاتې شونې اثر په کابل کې نندارې ته وړاندې سوي دي. یوسف خان زدران ورباندې رپورټ لري.
که څه هم د طالبانو رژیم له نړېدو رئیسې وژل شوي ځوانان، ماشومان، ښځې او د پاخه عمر کسان له خپلو خپلوانو لرې شوي، خو ورڅخه پاتې نښې نښانې هغه څه دي چې اوس یې هم خپلوان پرې مینه ماتوي، د هغو یادونه ورتازه کوي او ورته ژاړي. دلته په کابل کې د بشري حقوقو د سازمانی ویداري په تیرت سره باندې ولسیزه کې د ځین قربانیانو آثار راټول او په داسې حال کې نندارې ته وړاندې کړي چې خپل خپلواني ګوري او داغوی په یاد غږیږي. په دې ځای کې داسې و مورمشته چې په جګړو او ماينونو کې ټول څلور ځامن وژل شوی.
دا مسلمانۍ ده، د افغانستان ده، د کوپرستان ده، څلور ځامن مې شهیدان شوی ده، درې مې شل کلن، یو مې پنځلس کلن، و زوی نه لرم، ته شو میدان کې ناسته یم، څلور ځامن مې شهیدان شوی ده، فدا محمد، امیر محمد، نظر محمد، پرویز، دا ټول لار د ما ټول شی خلک ته پاتې شو.
زیا ګل اوس په کور کې لیوی لور سره اوسي، هغه ګنډنه کوي او له همدې لارې د ځان او لور نفقه برابروي. د نندارتون نور ګډونوال هم دردونکي کیسې لري. یتیم ماشومان او کونډې د وژل شوی خپلوانو نه پاتې شویو نخو نخانو په لیدلو بیا لغږېدو لیدلي. زبیولا د ډیر عمر یو بل سړی دی چې خپل یې هم یو لاس کار نه کوي، خو دی وزو یا وی وراره غم لا کمزوري کړی دی. هغه وایي چې د زړه دا ټوټې د دارلمان په سړک د انتحاري حملې ښکار شوي او هیله ښیي چې که د مشرانو اتفاق دا تاوتریخوالی ختم کړي.
هر رایی را که بگیریم ما هیچ چیز قده نمیتانیم تا بزرگای ما، رهبرای ما، اونها بشینند به تفاهم برسند.
دا په داسې حال کې ده چې د طالبانو رژیم له نسکرویدو رئیسې د هر کال په تیریدو په هیواد کې مرګ ژوبله ډیره شوي او د راپورونو له مخې دا شمېره اوس لسګونو زرو ته رسیږي. د ملګرو ملتونو د راپور له مخې یوازې تیر کال په جنګ جګړو کې یولس زره ملکیانو ته مرګ ژوبله اوښتي چې د بشري حقونو پالونکي عوام خلک دې شمېرې حیران کړي دي. د افغانستان د بشر د حقونو او ډیموکراسۍ سازمان چې د 2011 کال رئیس دا ډول نندارتونونه جوړوي وایي چې غواړي له دې لارې د جنګ سره د خلکو کرکه پیدا کړي. د دې سازمان یو مسؤل جواد په دې باور دی چې د خلکو اتحاد او تاوتریخوالي ته نه ویل دا ستونزې او د مړو د خاطرو صندوقونه راکمولی شي.
اگر راه ممکن نیست تا
دا وایي که دا لار ممکن نه ده چې د جنګ عاملین رسمي محکمو کې محاکمه شي. لږ تر لږه د قربانیانو په یاد ساتل او د قربانیو د جنګ عاملینو سره په خپلو ذهنونو کې نفرت پیدا کول بله لار ده چې د جنګ سره کرکه پیدا کړي. دا سازمان وایي چې هڅه کوي سولې ته د هڅونې په خاطر د جنګ د قربانیانو له اثارو یو موزیم جوړ کړي تر څو له دې لارې د هېواد د بېلابېلو ولایتونو اوسیدونکي یوه د بل له درده خبر شي. له دې وړاندې د تیرو څلورو لسیزو د جګړو د قربانیانو په یاد چې شمېره یې لکونو کسانو ته رسېږي هم ورته پروګرامونه جوړ شوي دي. د بشري حقونو څېړونکی حسرت وایي که دې کار د حکومت ډېره پاملرنه نه ده جذب کړي خو دا ډول خاطرې کولی شي د هغو خلکو په زړونو کې چې ورڅخه لیدنه کوي ځای او عاطفه پیدا کړي. هغه وایي چې کپار ولایت کې د جنګ بدې خاطرې بیان شي لرې نه ده چې سراسري سولې ته لار هواره شي.
سوله او ملي یووالی د هر ولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
دنمارک غواړي تر راتلونکو دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. په افغانستان کې د دنمارک سفیر نن په کابل کې اعلان وکړ چې حکومت یې په دغه هیواد کې د زده کړو او روزنې اوږدمهاله پروګرامونو ته ژمن دی. یوسف خان زادران نور حال راکوي.
ډنمارک چې د تیرو 14 کلونو رئیسې د افغانستان پوهنیز نظام سره مرستې کړي غواړي چې تر 3 نورو کلونو پورې هم په دې برخه کې د پوهنې له وزارت سره نیغ په نیغه مرسته وکړي. په افغانستان کې د ډنمارک سفیر الفا ولفیکل د چهارشنبې په ورځ د افغانستان د پوهنې له وزیر سره په یوه ګډه غونډه کې وویل چې هیواد یې د ته ژمن دی چې له افغانستان سره د پوهنې او روزنې په برخه کې لا مرسته وکړي.
د ډنمارک شاهي هیواد په راتلونکي کې هم خپلو مرستو ته د نړیوال بانک له لارې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره مرکبی خو 55 میلیونه ډالر چې په 3 راتلونکو کلونو کې له دغه هیواد سره کېږي مستقیمې مرستې دي.
د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې له امریکا او کاناډا وروسته ډنمارک د افغانستان د پوهنې وزارت ستر ملاتړی هیواد دی چې د 2003 کال رئیسې د دغه وزارت سره په مستقیمه توګه نږدې 150 میلیونه ډالر مرسته کړې ده. د یاد وزارت چارواکي وایي چې د دغه هیواد ډېرې مرستې د ښوونځیو او دیني مدرسو په جوړولو د ظرفیتونو په لوړولو او د معلوماتي ټیکنالوژۍ له لارې د سیستمونو په پیاوړي کېدو لګول شوی دی. له دې سره دا په داسې حال کې ده چې د پوهنې وزارت په هیواد کې د پوهنې سره د لیوالتیا پیدا کېدو په خاطر په همدې ورځ 3 روزنیز نندارتونونه هم پرانستل. په دې نندارتونونو کې 40 میلیونه نوي چاپ شوي کتابونه د معلوماتي ټیکنالوژۍ تجهیزات او نور اړوند وسایل په لسګونو غرفو کې نندارې ته وړاندې شوي دي. د پوهنې وزارت چارواکي وایي چې له دې لارې غواړي په هیواد کې د زده کړو سیستم اسانه، د خلکو لیوالتیا ډېره او لا نور کتابونه چاپ کړي. د پوهنې وزیر اسدالله بلخي وایي چې د دې هڅو دوام په هیواد کې د زده کړو لا زمینه برابرول نړیوالو مرستو ته اړتیا لري. ښاغلی بلخي وایي چې شاوخوا 100 میلیونه ډالر هغه مرسته چې بېلابېلو هیوادونو د پخواني حکومت سره کړې وه تازه د دوی په واک کې ورکړل شوي چې له لګولو سره به د هیواد د پوهنې نظام خورا بدلون ومومي.
اعمار مراکز آموزشی تعلیمات عمومی
د عمومي تعلیماتو لپاره د مرکزونو جوړول، د استادانو د تخنیکی او مسلکي ظرفیتونو لوړول، د ماشومانو تربیه او د ښوونځیو لپاره د میز او چوکۍ جوړول هغه حکومتونه دي چې په افغانستان کې د بشري سرچینو په برخه کې لویه ونډه لري او له دې کاره د هیواد بچیان د زده کړو لپاره ښه لاره پرانستې ده.
د افغانستان د پوهنې وزارت داسې مهال د نویو مرستو ژمنې ترلاسه او د پوهنیز نظام د پیاوړتیا خبرې کوي چې د معلوماتو له مخې همدا اوس د نامنیو له کبله د هیواد په بېلابېلو برخو کې شاوخوا 500 ښوونځي تړل شوي دي. له دې ټولو سره د مخابراتو او معلوماتي ټیکنالوژۍ وزارت مرستیال ایمل مرجان وایي چې دوی د پوهنې له وزارت سره په ګډه کار کوي تر څو په راتلونکو 2 کلونو کې د افغانستان د پوهنې او روزنې سیستم برېښنایي کړي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/azadiradio.
د پاکستان د سوپر لیگ کرکټ سیالیو په یو بیساره مسابقه کې پرون د افغانستان د ملي ټیم لوبغاړي محمد نبی عیساخیل په حیرانوونکي لوبې سره خپل نوم وزلاوه. رضوان مراد جزئیات راټول کړي.
ل تیر شپې راهیسې د افغانستان د کرکټ د ستوري محمد نبی عیساخیل نوم د ټولنیزو شبکو، کرکټ د مینوالو او پاکستانی رسنیو سرخط او د ستاینې موضوع ګرځېدلی دی. محمد نبی چې د پاکستان د کرکټ د سوپر لیگ سیالیو په ترڅ کې چې په دوبۍ کې روان دي د کوټې لخوا لوبیږي، د لاهور ټیم پر وړاندې په بې ساري لوبې سره خپل ټیم بریالیتوب ته ورسو. کله چې پرون لاهور قلندرز ټیم د کوټې ګلیډیټرز ته د 202 منډو هدف وټاکنو په 20 اوورونو کې د هدف ته رسیدل که ناممکن نه و خو مشکل ضرور ښکاره کېده. خو د لوبې په وروستیو اوورونو کې د افغان لوبغاړي محمد نبی عیساخیل تیزې او زړه راښکونکې لوبې د لاهور قلندرز ټیم له غیر متوقع شکست سره مخامخ کړ. نبی اوازې په 12 توپونو ډیر شمنډ جوړ کړي او د لوبې تر پایا ونه سوځي.
محمد نبی from Afghanistan and he can bat, he can wield that bat and he's dangerous, hits it hard, hits it very hard, he's putting all field.
د پاکستاني رسنیو سربېره په ټولنیزو شبکو کې د محمد نبی مینوالو د هغه لوبه په ډول ډول تبصرو ستایل ده. چا محمد نبی اتل بلل ده او چا بیا نوموړی په احساساتي او حتی په سیاسي ستاینو او شعارونو ستایل ده. پاکستانی تلویزیونونو ویلي نبی د لاهور د ټیم ارمانونه خاورې کړل. پر لوبه تبصره کوونکو کرکټ پوهانو چې کله نبی وروستی توپ څلوریزې ته واستو د دغه افغان لوبغاړي داسې ستاینه وکړه.
And it's gone for four. It has gone for four. Mohammed Nabi has won the match for Quetta Gladiators and he has broken the hearts of the Lahore Qalandar. He has broken hearts here in Dubai.
دا محمد نبی او شمیر منوالو د لاهور د ټیم پر وړاندې د هغه پرونی روبه ته سیاسي تبصره هم کړې دي. زینو ویلی وروسته تر هغه چې محمد نبی په خپل شپږیزو او څلوریزو سره د لاهور ټیم مات او په میدان کې د هغه لوبغاړي او منوال په جړه کړل. په خپل ټوئیټر باندې لیکلی د پاکستان د پوز مشر پریکړه کړې چې کابل ته لاړ شي او افغان حکومت ته شکایت وکړي چې د افغانستان له لوري پر پاکستان د حملو مخه ونیسي. د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې د نړۍ د کرکټ مشهور لوبغاړي په مختلفو ټیمونو کې له یو بل سره سیالي کوي.
او وروستی راپور مو د منځنی ختیځ په اړه دی. د ملګرو ملتونو امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په وړاندې عکس العمل وشود. امریکا د ترکیې د حملو د بندیدو غوښتنه کړې او روسیې او سوریې دغه بریدونه د سوریې د مځکنۍ بشپړتیا سرغړونه بللې ده. اسمت سروان او نور تفصیل.
د ملګرو ملتو امنیت شورا په سوریه کې پر کردانو د توغندوی بریدونو په اړه اندېښنه ښودلې ده. د ملګرو ملتو ډیپلوماټانو د خبري پرون د روسیې په غوښتنه د امنیت شورا له غونډې وروسته کړې دي. په ملګرو ملتو کې د وینزویلا استازي رافل داریو رامیرزیو کارینو چې د امنیت شورا اوسنی مشر دی پرون په نیویارک خبريالانو ته وویل د دې شورا ټول غړي پر دې موافق وو چې له ترکیې وغوړي څو له نړیوال قانون سره سم چلند وکړي. له تیرې اونۍ راهیسې ترکیه په سوریه کې د وای پی جی یا د خلکو د دفاع په نوم د هغو کورد ملیشو پر پوستو بریدونه پیل کړی دي چې انقره وای له هغو کورد وسلوالو سره اړیکې لري چې ترکیه غیر قانوني ګڼي. انقره ویره لري چې وای پی جی کورد ملیشه چې د داعش پر ضد جګړه کې د امریکا متحده ډله ده هڅه کوي د ترکیه له پولیس سره د سوریه وروستۍ سیمه ونیسي. ترکیه د کوردلې ته خبرداري ورکړي چې که د ترکیه پولیس ته نږدې د ازاس شارګوټي د نیولو هڅه وکوي له سخت عکس العمل سره به مخامخ شي. د ترکیې د بهرنیو چارو وزیر مولود چاوش اوغلو پرون رویټرز خبري آژانس ته په مرکه کې وویل داعش ترکیه ته مستقیم ګواښ دی خو دا تهدید یوازې ترکیه ته متوجه نه دی. ترکیه چې د خپل ګاونډي هیواد سوریه د شخړې په وړاندې فعال رول په زیاتېدو دی پرون وویل هڅه کوي چې خپل متحدان تشویق کړي چې سوریه ته پوځیان واستوي. د ترکیه اقداماتو په مسکو او دمشق کې سخت انتقادونه راپورته کړي او واشنگټن هم له ترکیه غوښتي چې پر دې ډلې د توغندیو بریدونه پای ته ورسوي. سوریه ملګرو ملتو ته یو لیک استولی او ترکیه د خپلو پولو په سرغړونې تورنه کړې ده او د دغه هیواد نږدې متحد روسیې په دې موضوع د امنیت شورا د غیر علني غونډې غوښتنه کړې ده.
په دې خبري ساعت کې مو اوریدل چې د شفافیت نړیوال سازمان نوې څېړنه ښیي چې افغانانو په کلنی ډول 3.9 میلیارد ډالر رشوت ورکړي. د ولسی جرګې عدلي او قضایي کمیسیون وایي چې د هوشمن شارګوټي قضیه هر اړخیزه نه ده څېړل شوې. د هلمند ولایتي شورا وایي چې دغه ولایت په نام نه یو کې قاچاقبر او وسلوال دواړه لاس لري. په افغان قواوو کې د نفوذي کسانو موجودیت اندېښنې پارولي. دنمارک وایي چې تر دریو کلونو پورې د افغانستان د پوهنې له وزارت سره 55 میلیونه ډالر مرسته وکړي. او امنیت شورا د ترکیې لخوا د سوریې پر کردانو د حملو په اړه عکس العمل وشو.